دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې شوی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې 16 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او قبایلي سیمو په اړه رپورټونه درته راوړي، ورسره د پاکستان او سیمې ته هم کتنه شوې او کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مو هم په دې خبرونه کې ځای ورکړی دی. خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د دې ساعت د خبرونو پر لور راګرځوم چې نجیب عامر وړاندې کوي.
افغان ولس مشر وای طالبان سوله نه غواړي. د پاکستان د پوځ مشر وای ملک کې د استحکام لپاره د اداري فساد مخنیوي اړین دی او په اکواډور کې د زلزلې د قربانیانو شمیره له 500 واوښتل. افغان ولس مشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت تل د وسلوالو ډلو سره د سولې د لارې د پرمختګ هڅه کړې، خو هغوی تل د ولسي کسانو وژنې ته دوام ورکړی. نوموړي په کابل کې د پرونۍ ځانمرګي حملې وروسته په سردار داود خان روغتون کې د زخمیانو د پوښتنې پر مهال طالبانو ته په اشاره وویل:
پیګی چې د چا دپاره کار کوي؟ د افغانستان د دښمنانو دپاره. پیګی چې د چا د لاس علی یو وارې سرم په ګریوان ویسي. الته جلسه نیستی پگواش سره، الته جلسه نیستی د افغانستان میرمنو سره ادعا کوي چې تغییرم کړی. بیا نن د دې شوم عمل د پاره اعلان کوي ستاسو مسؤولیت.
بل پلو د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوی وه. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون مشال لډیو ته وویل پاکستان ته د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سفر هم له دې وجې ځنډیدلی دی. ټاکل شوی وه چې عبدالله عبدالله د مئی د میاشتې په 2 او 3 د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه اسلام آباد ته رسمي سفر وکړي. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون وویل پرته له دې چې د یو هیواد نوم واخلي، د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته سپارښتنه کوي چې د ځان د امنیت لپاره پر نیابتي ځواکونو له اتکا لاس واخلي. د کابل ځانمرګي حملې له 300 زیات کسان مړه او ژوبل کړل. د برید ذمواري وسلوالو طالبانو قبوله کړه. فاټا سیاسي اتحاد وایي د اف سی آر قانون د ختمولو او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. پرون په پېښور پرېس کلب کې د نوموړي اتحاد د سیوري لاندې یوه غونډه کې سیاسي مشرانو وویل قبایل د اف سی آر د قانون لاندې د استحصال سره مخامخ دي. غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند د محمد جنسی یو مشر جنګریز خان وویل
په دې کال کې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د یو کال داسې وشو، یو کال دوه داسې وشو چې قبایل اوس صرف او صرف چې کوم جنګ شروع کړی دی د خپلې ازادۍ او د بقا جنګ شروع کړی، دا ډېره خوشحالۍ او د شعور او د پوهې جنګ یې شروع کړی، دا ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده او دا زموږ جیت دی او دا زموږ یقین دی او دا چې موږ څه غواړو هغه به کېږي.
فاټا سیاسي اتحاد د پاکستان پایین کې د یوشتم بدلون له لارې د اف سی آر د ختمولو او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره مبارزه کوي. د پاکستان د پوځ مشر وایي تر څو د درغلیو او اداري فساد مخنیوي نه وي شوی په ملک کې تلپاتې سوله او استحکام نشي راتلی. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې پرون د کوهاټ په پوځي مرکز کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وړاندې وویل د پاکستان د خپلواکۍ ځمکني بشپړتیا او هوساینې لپاره اړینه ده چې په ملک کې د احتساب بې پرې ادارې جوړې شي او د پاکستان پوځ به په دې لاره کې خپلې مرستې ونه سپموي. د جنرال راحیل شریف څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د پاناما لیکس د برسېره شوو اسنادو له مخې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ ځینې غړي له ملک بهر جایدادونه لري. دا مشال لډیو ده او تاسو د دې مهال خبرونه اورئ. اکواډور هیواد هڅه کوي چې د ویجاړونکي زلزلې له کبله د نږدې 2000 ورکشو کسانو په منځ کې ژوندي کسان ولټوي. دغې زلزلې وار له مخې له 500 زیات کسان مړه کړي دي. د اپریل تر 19مې حکومت د 500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ژوبلېدل تایید کړی و. د 1.8 کچې پر دغې زلزلې 3 ورځې اوړي او د کنډوالو نه ځینې ژوندي پاتې شوي کسان هم راویستل شوي، خو د نورو کسانو د ژوندي راویستلو هیلې مړې مړاوي ښکاري. د مانټا په څیر ویجاړو شوو ښارونو کې ځایي خلک غوسه او ناهیلي ښکاره کوي. له کولمبیا، مکسیکو، هسپانیا او نورو هیوادونو څخه په سلګونو بیړني مرسته کوونکي د اکواډور له چارواکو سره د ژوندو پاتې شوو په راویستلو کې مرسته کوي. د سوریې په شمال لویدیځ کې د مشکوکو حکومتي هوایي بریدونو په ترڅ کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي سوریایي اداره وایي په ادلیب ایالت کې پر دوو هغو ښارونو چې واقع د یاغیانو په لاس کې دی په حکومتي هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل شوي دي. دغه اداره وایي د وژلو شوو په منځ کې 3 ماشومان هم شامل دي او د تلفاتو شمېره لوړېدای شي. په فبروري کې د شوي اوربن نه پس دا د خپل نوعیت خونړۍ پېښه ده. د امریکا او ایران لوړ پوړو سفارتکارو ویلي چې دوی د دې خبرې د باوري کولو لپاره د پرمختګ په حال کې دي چې تیر کال د ترسره شوي جوهري تړون په تناظر کې تهران ته دښمنې سره سم اقتصادي ګټې په لاس ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اپریل په 19 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې تر 2.5 غنټو خبرو وروسته ویل دوی په یو شمیر اساسي سیزنونو خبرې وکړي او یو څه پرمختګ یې کړی. نوموړي وړاندې ویل دواړه لوري د دې خبرې د باوري کولو لپاره هڅه کوي چې جوهري تړون هماغسې عملي شي چې تریتمه کېږي او ټولې خواوې له دې نه ګټه پورته کړي. د جان کیری سره له ملاقات وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویل چې دواړو لورو د هغو لارو په سنجولو خبرې وکړي چې تر مخې ایران وکولی شي د شوي جوهري تړون څخه هغه ګټې ترلاسه کړي چې مستحق دی. د امریکا تلویزیونی شبکو وړاندوینه وکړه چې د ریپبلیکنز ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند نوماندي هیلری کلنټن په نیویارک کې د ولسمشرۍ لپاره مقدماتي انتخابات ګټلي دي او په دې توګه دواړه دې ته نږدې شوي چې په روان نومبر کې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو لپاره د یو بل مقابلې ته ودرېږي. دواړو کاندیدانو د اپریل په 19 په شوو مقدماتي ټاکنو کې په اسانه بریاوې ترلاسه کړې. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسي بیاورو.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه اخستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.79 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.09 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.95 روپۍ او په 23.45 روپۍ. او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.35 روپۍ. او 268 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور او بنو کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 24-25 او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې طالبانو د ولسي وګړو په وژنې ثابته کړه چې د دین او هیواد په ضد کار کوي او د پردیو د لاس آله دي. فاټا سیاسي اتحاد ویلي چې په قبایلي سیمو کې به د اف سی آر قانون او موجوده نظام په ضد د دوی تحریک دوام لري. د دې اتحاد یو غړي تیر ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته وویل
نه موږ عدالت ته تلیږو، نه موږ حزب ته تلیږو چې خپل غم خپل درد خپل فریاد وو. موږ په دې وطن کې د عام شهري غوندې حقوق غواړو.
په کرم ایجنسی کې د بې ځای سو کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ سر لننه پیل شوه خو کډوال وایي له ستونزو سره مخامخ.
پلو پارکې ته خلکو ته کډونو ته څه کومه راحت ملېږي؟ هغه دوی ته میلو شو والې چې دغو ته خدای دې کړه ظلم سره وشو کوډ وطن شو میلو یو شی ورته نشو میلو نو په کار دې سره پسې کې غوته اته نه څه خو وته مند بس وکړلې.
او په مومند د مومند ایجنسی په یک غونډ کې بیا د سکول جنو او استادانو د تعلیم او امن لپاره لارین وکړي. یو ځکهونکې پیغام لري
خځه ډاکټران دلته نه شو تر ډاکټران جوړ شي. موږ ټول ماشومان ته دا وایي چې راشه سکول وای سکول ډیر ښه شي د مرسته مستقبل به زمونږ ډیر ښه.
په روان خبرونه کې د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. افغان ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړی چې له وسلوالو طالبانو به د پرونی حمله غچ واخلي. نوموړی تېر ورځ په کابل کې د خونړۍ حمله وروسته په سردار محمد داود خان روغتون کې له یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ویل چې د افغانستان خلک متحد دي او څوک یې نسي سره ویشلی. له بل پلوه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل سفر ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې عبدالله به د راروانې مئی میاشتې په لومړیو کې پاکستان ته ولاړ سي. په دې نور حال فرشته جلال زیره کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په توندو الفاظو وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په بزدلانه حملو د افغانانو اراده نسی کمزوره کولای. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د حملې د یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ورته ویل چې وسلوال د پردیو د لاس وسله دي او د افغانستان له بربادۍ پرته پر بل شي فکر نه کوي.
موږ د وزلو اراده نه لرو. تاسې مجبور پوهېږئ چې د چا دپاره کار کوئ؟ د افغانستان د دښمنانو. پوهېږئ چې د چا د لاس علیې یو وارې سرم په ګریوان ویسه. فکر وکړه، عقل باندې وسنجه.
د رپورټونو په حواله پرون د اداره محافظت رجال برجسته ادارې ته نږدې په چاودنه کې لږ دېرش تنه ووژل او تر 340 تنو زیات زخمیان شول. دا پیښه د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو سازمانونو او د یو شمېر هیوادونو رهبرانو وغندله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دی به غلی نه پاتې کېږي او د حملې غچ به اخلي.
هر خونه که به ناحق ضایع میشه منتقام شي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په کابل کې تر دې حملې وروسته پاکستان ته خپل سفر لغوه کړ. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي شواهدو پر اساس داسې ګڼل کېږي چې پرونی حمله په بهر کې پلان شوې وه.
د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرایه رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مئی پر دوهم او درېیمه وسي وځنډول سي. موږ شواهد چې ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرحه شوې نه وه. اما د دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم ښکېلې وي بشپړ
نتایجو ته منتظر سو. ښاغلی فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به پاتو 300 ساعتونو کې په کابل کې د 14 پړه د څېړنو نتایج اعلان کړي. تر دې مخکې عبدالله عبدالله ویلي و چې وسلوالو د حمله د امنیتي ځواکونو په وړاندې په عملیاتو کې د ماتې خوړلو له امله کړې ده. طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې د عمري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ. په کابل کې د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په حمله کې دوه وسلوالو لاس درلود.
د مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري او اوس ځو د قبایلي سیمو پر لور. فاټا سیاسي اتحاد ویلي چې په قبایلي سیمو کې به د اف سی آر قانون او موجوده نظام په ضد د دوی تحریک دوام لري. دا پریکړه تیر ورځ په پېښور کې د اتحاد مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. دوی غوښتنه وکړه چې د فاټا په اصلاحاتي کمیټې کې د سیمې د سیاسي څیرو رای واخیستل سي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا نه پورز پیښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد د سیورو لاندې یو دستوري ته د سیاسي ګوندونو مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه وختنه وکړه چې قبایلي سیمو کې د انګریزانو د وخت اف سی آر قانون دی ختم کړي شي او قبایلي سیمې دي د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي. دا فاټا سیاسي اتحاد صدر او د پاکستان تحریک انصاف مشر اقبال افریدی په خپل وینا کې وویل دا وزیر اعظم لخوا د فاټا اصلاحاتو په نوم کمیټي دوی ته نه ده قبوله ځکه چې په دغه کمیټه کې د سیاسي ګوندونو رې نشي اخیستی. دا خیبر ایجنسی د جماعت اسلامي او مشر اول دا پاکستان د پاره د قبایلي خلکو قرباني د ټولو زیات دي خو دا بدمرغه قبایلي سیمو کې د پاکستان نه بلکې د انګریز د وخت قانون او نظام روان دي.
نمون عدالت ته تللی شو، نمون هڅې ته تللی شو چې خپل غم خپل درد خپل فریاد وو. مونږ دا نه وو چې مونږ بیا له صبح جوړ وو، مونږ دا نه وو چې د پاکستان نه بیلېږو، مونږ وو پاکستان کې شامل وو، مونږ په دې صبح کې شامل وو، مونږ په دې وطن کې د عام شهري غوندې حقوق غواړو.
دغه شان د مامون ایجنسی نه د پاکستان پیپل پارټی یو مشر جنگریز خان اویل چې ټول سیاسي ګوندونه په فاټا کې د اف سی آر قانون مخالفت کوي او قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا عیسی جوړېدل غواړي، خو وفاقي حکومت د دوی دغه غوښتنې د منلو په ځای د غیر سیاسي خلکو او د فاټا سیکریټریټ د افسرانو رایې ته ترجیح ورکوي.
چې پاکستان یا د پاکستان نمخ کې دا امیشه دا زند پار استعمال شوی نیوی دوی دا بل دا پار استعمال شوی نیوی تاریخ گواره چه دا نن یعنی دینا مخی کم پروگرامو نکیگی پا دی کال که دا دیر دا خوشاله خبره دا چه دی یو کال دا شوشو یو کال دو دا شوشو چه قبل و صرف او صرف چه کم جنگ شروع کرده دای دا خپل ازاده او دا بقا جنگ شروع کرده دا دیر دا خوشاله او دا شعور او دا پوی جنگ شروع کرده دا دیر دا غد دا خوشاله خبره دا او دا زمونگ جیب دیو دا زمونگ یقینان دیو دا چمون سوار دا اخه بکیگی
دا سیاسی گندونو سرسرا پیخور که دا کابالی سیمو دا وکیلانو اتحادیا هم پا کابالی سیمو که دا افسیار مخالفت کبی پا دی محال دا فاتا لائر فورم یو مشر مشال ریڈیو تا اویل
دا دکان دیو دا غسی چلول غواری دا کارخانه دا پنجاب او منگ ویو چه دا کارخانه ختم شی و دا پا دا ملک شامل شی او منگ دا آئین و دا قانون پا دایره کار کرا شو منگ دا افسیار و دا پولیٹیکل نظام ختم شی
دا یادون دا چه کابالی سیمو سرا تعلق لرون که سیاسی گندون مشران او کارکون کی پا آئین که دا یوشتم بدلون یا ترمیم دا پارا یو تحریک پیل کرده چه تر مخبای پا کابالی سیمو که افسیار قانون او نظام ختم او بیا کابالی سیمی با پا خیبر پختونخوا که شامل کلیشی خو بیا پا کامی اسمبلی که دا سو وقت پارا دا غبل زندول شویده او دا کابالی اولس رای معلومولو دا پارا دا فاتا ریفارمز پا نوم یو کمیتی جوڑ شویده. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
زمو ژغله مشال رادیو خبري اوس زو د کورم ایجنسی پر لور په قبالی سیمه کورم ایجنسی کې د بې ځای سو کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ لنه نه پایل سو. چارواکي وایي د دوه کډوالو بیرته ستنېدنه به د رجستریشن کارډونو له مخې کیږي، بلخوا کډوال شکایت کوي چې په بیرته ستنېدو کې له ګڼو خنډونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال طارق اورزی راکوي.
قدرتی آفتونو سره د مبارزې د ادارې تر مخه دغه سلسله به تر مئی اووه منټې پورې جاري وي چې پکې مسوزو، الشرزو، زوی موش او پړاچم کنی شاوخوا یو سل پنځوسو علاقو ته به دوله زرونه زیات خندانونه ستنولی شي. د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لوډیو ته وایي متاثرینو د بیرته ستنېدو لپاره دوی ټولې تیاریانې مکمل کړي دي.
او 25,000 ای ټی ایم دین علاوه شپږ میاشتو خوراک دی کنه، کوم چا کور لنګ دی هغه ته به ټینټ فیر کوو او سراسر به سروې کېږي کنه، هغه ته به شیلټر جوړیږي. فټا سیکریټ والا سدي کنه کېدای شي او ته کمپنسیشن 4,00,000 روپیا ویر کی.
په سیمه کې د زوی موش دو ویش او د پاچم کلی نه کلی داسې دي چې د چرواکي په خبره د بزای شیو کډوالو ستنېدنه ځنډول شوې ده ځکه چې هلته پوځي اپریشن لا هم روان دی. مجاهد علي وایي د کډوالو بیرته ستنېدنه به د رجستریشن کارډونو په بنسټ کېږي، خو کډوال وایي په بیرته ستنېدو کې یو لړ پدورانی کیمپ کې میش د کاډی سیمې محمد میر مشال لوډیو ته وایي دا د خوشاله خبره ده چې واپسی کیږي، خو بیا دې ته اندېښمن دی چې کاډی بلاک ته نو کېدای شي د بیرته ستنېدو اجازه به ورنه کړل شي.
تقریبا خبره را چلو نیم پنځه کالم خبره را دغه خیمو چې مو تیر کړلو میاشت نه پورته سره ودانه دي شوی خبره را هغه پرشام باندې خیمه چې ژوند دان کوم خبره را مو ته وسه بر رسن نه دي بیر څه خورشان هغه د سره چاډواله اسمان دي
د داسې می یو بل کډوال غزی الرحمن وایي د خپلو بلاک شیو کارډونو د بیا فعالولو لپاره ډېرې هلې ځلې کړي، خو چا ورته دغه کارډونه نه دي فعال کړي او له کارډونو نه علاوه دوی سره نه مرستې کېږي او نه هم ورته د بیرته ستنېدو اجازه ورکول کېږي.
غوښتنه مو دا ده چې واپسي کې کوم د سیم کارډ باندې چې 35,000 روپۍ ملېږي هغه ورته ملو شي، او دې نه علاوه چې کوم لکه کلو پارچې ته خلکو ته کډونو ته کوم راحت ملېږي هغه دوی ته ملو شي. ولې چې دغه ته خدای دې کړه ظلم سره وشو پوډ وته نه شو ملو یو شی ورته نه شو ملو، نو په کار دي چې واپسي کې ورته اسنه څه خو ته مونږ بس وکړل شي.
په دې اړه مجاهد علي وايي دوی کوشش کوي چې چا کارډونه بلاک دي د هغوی ستنېدنه ممکن کړي او مرسته هم ورسره وکړي.
بل هغه دا دی یو این ایچ آر نن هیډ را روان دی کنه، کېدای شي هغه ته خبره شروع شي چې د ان کوم د بلاک فیملی دي کنه 1100-1200 بلکې 3000 پورې دي ده کنه، نو دا فیملی دي دا کېدای شي هغوی یو این ایچ آر سپورټ کړي یا بي لکه ووي کنه،
واضح دی چې اورغزو سره په پوله په منځنی کورمه کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د کال له 2009 راهیسې روان دی. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوسو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی باړې ملک دین خیلو ته سنسوي خلک بیا وایي چې د انسانی چارواکو په وادو باور نه کیږي او د یو کال تیرېدو باوجود دوی ته سهولتونه نه دي ورکړل سوي او کورونه ولسی ادارې ویجاړې پرتې دي. دوی زیاتوي امنیتي ځواکونه ورسره په تګ راتګ کې ډېره سختي کوي. دوی غوښتنه کوي چې ستونزې دې حل کړل سي او په تګ راتګ کې دې ورسره نرمي وکړل سي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی د باړی ملک دین خیلو قبیلی مشران وای چې خواوشا یو کال پوره شو چې خپل سیمې ته ستانه شوي دي، خو اوس هم د دوی په سیمه کې سهولتونه نشته. په دې حکله د باړی ملک دین خیلو یو مشر داود پردی مشال ریډیو ته وایي:
نو خو بس به مشکلات خو موږ له دادی چې نه مو کورونه استوګنې قابل دي، نه وروره اوبه شته دی، نه بجلی شته دی، نه مطلب دا شه دی چې تعلیمي څه سرګرمې شته دی. نو بس ته هر شي نه هغوی متاثر یو. نو بس موږ دا غوړو چې وروره مطلب داره چې سکولونه دې مونږه بوت شي، اوبم دې مونږه وشي، بجلی هم دې مونږ وشي. مطلب دا شه دی چې کورونه کوم سروې شوی دو چې د هغې موږ له وروره مطلب دا شه چې معاوضه میله وشي، خو چې دا کوم خلک بې کوره دي چې دا په کورونه شي.
او د باړی ملک دین خیلو یو بل تن ابراهیم افریدی وویل چې د انتظامیې په اعلانونو یې باور نه کیږي.
یاره انتظامیه خو چې کوم اسي او لکه موږ له خو چې څومره ښکاري دا زبانی جمع خش خبرې موږ ټولې ښکاري، ځکه چې دغه نن راشي دا سروې دو دا پلانه وشوه سروې او ونه شوه سروې او منځ کې هیڅ هم نشته. که یو کور مثال د پنځو لکو روپیو نقصان شوی وي پکې، نو هغه چې کوم دی په هغه لک روپۍ هم نشته دی، یوه له اوسه پورې خو میلون وي. خو صرف یوه خبره ده چې موږ د خویندو میندو مخکې په دا قطارونه کې دلته ودرېدې ولاړې، اوس د خپل وطن نه چې واپسې دی موږ دا هم کوزیږي، د ګوډي نه کوزیږه او دا هغه په شل شل میله مزلې کوه بیا بیا ګوډي له غېږېږه. موږ وایو چې دغه روډ دغه ته برابره شي میله وشي، نو په دومره سختي چې اوس یو سورلۍ د ګوډ نه کوزوي او هغه روان وي پیدل باندې روان وي، په دا ګرمۍ کې ماشومان وي زانه وي دا پیدل روان وي بیا بیا مخکې ګوډي له غېږېږي.
او یو بل مشر حکم خان پردي زیاته کړه:
لکه سخت رویه سره کوي کور له چې زو راځو، که مړی پروت ویم نو د شپې موږ له کور نه نشو وتی، تکلیفات شته چې نشو بیټېم نه تلی شو نه راتلی شو، بیمار هم پېښېدای شي او مړی هم پېښېدای شي. او د کلي وطن خو ډېر احترام وي، خو هغه د موږ سره موږ له گنجایش نه کوي، نرمي نشته. بې ماښام نه پس په موږ هیڅ نرمي نشته، که مرو مرو موږ غواړو چې موږ له خپل هسپتالونه هم دلته دستیاب شي.
خو بیا د خیبر ایجنسۍ د پرمختیایي کارونو ذمهوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم کاکړ وایي چې دوی د باړې د بیا بحالۍ لپاره په یوه لویه منصوبه کار روان کړی دی او په باړه کې به ټول وران شوي کورونه، سکولونه او روغتونونه بیا رغوي، او دې لپاره یې ټینډرې کړي دي او په ځینې ځایونو کې د ورانو شوو ولسي ادارو تعمیراتي کار هم شروع شوی دی. چارواکي وایي چې په باړه کې اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او تر بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د تیرې دوشنبې په ورځ د پاکستاني پوځ مشر راحیل شریف ویلي وو چې د شمالي وزیرستان د شوال 800 مربع کیلومتره سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. تر دې وړاندې هم د عملیاتو په لومړۍ مرحله کې پوځ له وسلوالو څخه د ځینو سیمو د پاکولو خبره کړې وه چې تر هغه وروسته بیا د بې کوره کړل سوو کسانو د ستنېدو لړۍ پیل سوې وه. دا چې د ستنه سوو کسانو ورځنی ژوند او هلته امنیتي وضع څنګه ده، عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې جاج اخیستی دی.
د شوال کاروایی په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو دوهمه او آخري مرحله وه چې د پاکستاني فوج مشر راحیل شریف د دوشمې په ورځ د سیمې د سفر پر مهال په رسمي توګه د ختمېدو اعلان وکړ. شوال د شمالي وزیرستان یو له هغو سیمو دی چې د عملیاتو له کبله یې خلک بې کوره کړل سوي وو. که څه هم د سپین وام، تحصیل میرعلي او میرامشاه د ځینو سیمو بې کوره کړل سوي خلک استانه سوي، خو د شوال په ګډون د پنځو تحصیلونو خلک لا هم بې کوره دي. د ضرب عضب عملیاتو په لومړۍ مرحله کې د کامیابیو تر ادا وروسته د بې کوره کړل سوو کسانو د ستنېدو سلسله پیل سوې وه او د حکومتي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 24,000 کورنۍ ستنې سوي دي. دا چې له وسلوالو پاکې کړل سوي سیمو کې امنیت څنګه دی، د میرامشاه د میرخان خیل کلی اوسیدونکی احمد یار خان وزیر چې 4 میاشتې مخکې ستون سوی وو، مشال ریډیو ته وویل:
سالور میاشتې کېږي چې مونږ واپس شوي ټول علاقه چې کومه د آرمی کنټرول کې ده که مونږ چې کومې علاقې دي هغې کلیئر شوي دي په هغې کې وسله وال نشته مطمئن خو دي خو دومره هم نه دي مطمئن خلکو سره یو دا ایرام چې دا حالات چې کوم دي دا به همیشه دپاره داسې وي که نه چې کوم آرمی دی هغې لاړه شي نو بیا به پخوا شانته حالات جوړېږي مطلب خلکو سره یو دا ایرشته چې مطلب دا به همیشه دپاره داسې ختمېږي دا به بیا
کڅم سانسوی خلک تر یو حده له امنیتي وزیر مطمئنه ښکاری خو د تحصیل میرامشاه یو ستونسوی کس مختار وزیر وایي چې په بیړني حالت یا ایمرجنسی کې خلک له مشکلات سره مخامخ وي
لکه په مین روډ باندې تځې لکه داسې په وسله باندې تانا خپل خپلوان وي یا نه څوک دي هغه مین روډ باندې چې تسې خامخا به انټری کوي انټری بس کله کله داسې وي چې تانا ورځ واخلی او داسې کېږي چې دوه درې څلور ګنټې در نه اخلي په خپله کې تګ را تګ کې څه پرابلم نشته دی او بل په غم او خوشي کې په دې کې څه غم نشته دی خو بیا هم چې کله یا شادي وي یا لکه څه چې کوم خپل چې کوچ وي هغه به انفارم کوي خالي به ورته وایي
ستانسوي خلک یوه ستونزه هلته د حکومتي خدمتونو نه فعالېدنه بولي ملک نثار علی خان د وزیرستان متاثرین کمیټي مشر دی د مشالېډو ټول چې ستانسوي خلک د صحت او تعلیم سہولتونو ته اړتیا لري
کولونه ته زموږ دی په هغه کې زموږ مقامی خلک استادان دي چې هغه به کور دي او ځکه خلک تللی دي هلته کې زموږ چې هسپتال دی ډیسپنسری ده نو په هغه کې که ډاکټر دی او که ډیسپنسر دی هغه په کې زموږ د شمالي وزیرستان دی نو هغه ځنه په دې کې هلته کې هغه کور دي زراعت واخلي نو د ټول محکمې چې دي هغه بالکل په کار باندې نه دي اچول شوي څنګه بجلی وګوره نو په بجلی کې هم زه زموږ دغه خلک دي چې هغه آی ډی پی دي او هلته کې مطلب د بجلی سیستم خراب دی نو لازم خبره ده چې د اوبو چې کوم سیستم دی اریګیشن هغه بالکل ډیمیج دی خراب دی او عملات چې دلته کې خلک دي هغه په بندو ته یا په بل ځای کې آی ډی پی پرته دي
په دې اړه مو له پولیټیکل انتظامی سره په وار وار رابطه وکړه خو کامیاب نه سو البته حکومت تل دا ویلي چې دوی د وزیرستان د بیا آبادی پلان جوړ کړي خلکو ته د زیانونو کورونو لپاره مالی مرستې ورکوي او رانسوي بازارونه جوړوي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14,530 13,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي
زموږ غل مشال رادیو خبري او سو د مومند ایجنسی پر لور دا مومند ایجنسی په یک غونډ کې د های سکول نجونو او استادانو د تعلیم د عام کولو او امن لپاره لارین وکړ پر دې موقع ماشومان نجونو وویل چې هر کله چې کور ته لاړ سي نو د گاونډ کورونو ته ځي او هغوی ته وایي چې خپل ماشومان سکولونو ته ورولېږي د لارین کوونکو وینا وه چې ماشومان باید تعلیم یافته سي څو د قام خدمت وکړای سي په دې اړه نور حال شهنواز ترک زیره کوي
د یک غونډ د جنکو د های سکول د زنانه استادانو ترڅنګ ماشومان جنکی هم په دغه مهم کې برخه اخلي او کور په کور ګرځي چې څوک ماشوم یا ماشومه بې تعلیمه پاتې نشي
ما نوم زبیده د سیون کې مونږه چې سکول ته چلار شو مونږه ټول ماشومان ته چې سکولین ته راځي او کوم ماشومان چې سکولین ته نه راځي هغه په کور نو کیسه نه سي هغه جون وړي خرابې او کوم ماشومان چې سکول نو ول هغه رسته مقصد ځان له خو
په محمد جنسی کې سکل د نوې داخلولو ماشومان هدف ډیر لزره مقرر شوی خو چارواکي وایي چې هغوی به دغه نه زیات ماشومان سکول ته راولي په لوور سب ډیویژن یا کوزه محموندو کې تر دې دمه د نوي داخل شوي ماشومانو شمیر د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر پوینا یو نیم زر ته رسیدلی یو بل ماشومه وایي چې هغوی خوښوي چې ښې زده کړې وکړي ځکه تعلیم امن هم دی او د ژوند د تیرولو اولنی ضرورت هم
نایاب چې زمونږ سکول کې ډېر ماشومان راشي او زمونږ تعلیم حاصل کړي دلته په ډاکټران نشته ما ښځې ډاکټران دلته نشته تر ډاکټران جوړ شي مونږ ټول ماشومان ته دا وایي چې راشي سکول وایي سکول ډېر ښه شی دی وروسته مستقبل به زمونږ ډېر ښه
ریاض بیګم ته سرکاري های سکول اکاونټ پرنسپل ده او هغه وایي چې داسې مهم چې ګنې ماشومان او ماشومان پکې سکول نو تر بلل کیږي هر وخت پکار دی
من سر زیات کمی د ټیچرز وی زکه چې په یو کلاس کې 150 نه ماشومان ووډي نو تاسو څه خیال لې چې هغه د پاره به یو ټیچر کافی وي دغه سټاف کمی دی مونږ سره خو هغه مونږ سره زمونږ ایو صاحب ډیر زیات نغه کوم سره دا کوشش چې مونږ له چې کوم سکولونه هغه کې تعداد کم دی د هغه نه ټیچر مونږ ترا کړل نو هغه مسلم زمونږ شکر دی حل شولا
د یاد سکول استادانو او جنکو له سکول ودانې نه تر د لوی سړک پورې واک یا پیاده تک هم وکړو او لاسونو کې بینر او کارتونه نیولیو چې پرې د تعلیم اهمیت په اړه لیکل هم شوي او په یو کارت لیکل شوي چې ټوپک نه قلم واړو شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري د سهار د غرمې 12 بجې سوی نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوري
افغان ولس مشر محمد اشرف غنی وای د حکومت تل د وسلوالو ډلو سره د سولې د لارې د پرمختګ هڅه کړې خو هغه تل د ولسی کسانو وژنې ته دوام ورکړې نوموړي له پرونی ځانمرګي حملې وروسته وویل طالبان دوه مخیتوب کوي د پګواش په سیر غونډو کې د سولې تمثیل کوي او د کابل د تروریستي پیښو مسؤلیت قبلوي د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله اسلام آباد ته خپل سفر ځنډولی ویان دی وایي د کابل برید له بهره پلان شو د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بیا وایي ګاونډیان دې په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ نه وړي فاټا سیاسي اتحاد وایي د اف سي آر قانون د ختمولو د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي پرون په پیښور پریس کلب کې د نوموړي اتحاد د سیوري لاندې په یوه غونډه کې سیاسي مشرانو وویل قبایل د اف سي آر د قانون لاندې د استحصال سره مخامخ دي د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي تر څو د درغلۍ او اداري فساد مخنیوي نه وي شوی په ملک کې تلپاتې سوله او استحکام نشي راتلی د نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د پاناما لیکس د برسېره شوو اسنادو له مخې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ ځینې غړي له ملکه بهر جایدادونه لري اکواډور هیواد هڅه کوي چې د ویجاړوونکي زلزلې له کبله د نږدې 2000 ورکو شو کسانو په منځ کې ژوندي کسان ولټوي دغې زلزلې وار له مخې له 1500 زیات کسان مړه کړي دي د اپریل تر 19 حکومت د 1500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ژوبلېدل تایید کړي وو د 2.8 کچې پر دغې زلزلې 3 ورځې اوړي او د امریکا او ایران لوړپوړي سفارتکار وایي چې دوی د دې خبرې د باوري کولو لپاره د پرمختګ په حال کې دي چې تیر کال د ترسره شوي جوهري تړون په تناظر کې تهران ته د ژمنې سره سم اقتصادي ګټې په لاس ورشي
دا مهم خبرونه لندیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې نجیب امیر وړاندې کوي اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي راځي چې ورته غوږ شو
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د اوړي موسم لا په سمه نه دی راغلی او خیبر پښتونخوا کې د بجلی غیر اعلانیه لوډ شیډنګ شروع شوی دی ادارې وایي د پېښور د کمې علاقې د خلکو نه تپوس وکړی شي نو هم د بجلی مسله بیانوي بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یو وار بیا دا غوښتنه کړې چې صوبې ته د خپلې برخې مطابق بجلی ورکړی شي ادارې مخکې لیکي چې د بجلی د غلا مخنیوي او د بیلونو ادایګۍ لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت د مهم چلولو اندیه ورکړې کوم چې یو ښه اقدام دی ادارې زیاتوي دا خبره د چا نه پټه نه ده چې د ټولو زیاته بجلی خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي خو د دې باوجود نه صرف خیبر پختونخوا کې زیات لوډ شیډنګ کیږي بلکې صوبې ته د بجلی له پیداوار کمه کوټه یا برخه ملاویږي په هغه کې هم د روزانه په بنیاد ورته الګ بجلی ورکړې کیږي ادارې لیکي حکومت له پکار ده چې د بجلی پیداوار کې اضافه او د سیلاب تباکاریانو مخنیوي لپاره د ډیمونو په جوړولو فوري توجه ورکړي او په کومو ځایونو د ډیم په جوړولو د اتفاقي رای ضرورت وي نو هلته دې په اتفاقي رای ډیم جوړ کړی شي دا شان د نور د توانایي حصول لپاره سامان ارزان او عام کړی شي د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د پوست په مشرۍ کې په راجنپور کې د چھوټو ګینګ خلاف اپریشن کې د پنجاب پولیسو ناکامي مخې ته راغلې ده په دې اپریشن کې 8 اهلکاران وژل شوي او 40 پولیسان تښتول شوي دي ادارې وایي د پولیسو خرابې کارکردګۍ ځینې سوالونه روچت کړي دي لکه د مثال په توګه څنګه د پنجاب یو علاقه غیر قانوني عناصرو لپاره یو محفوظ ځای جوړ شو آیا د اعلی چارواکو سرپرستی ورته حاصله ده او که د یو مؤثره مجرمانه د انصاف د نظام کمی دی او دا سوال هم دی چې ولې په ماضي کې څلور اپریشنونه کول باوجود د مجرمانو په نیولو کې پولیس پاتې راغلی دی. ادارې په وینا پولیسو کارکردګي داسې ښه کېدی شي چې د قابلیت په بنیاد اهلکاران واخیستل شي، د پولیس تربیت لپاره سرمایه ولګول شي او د کرپشن خاتمه وکړی شي. ادارې وایي د مختلفو وسلوالو جرایم پیشه ډلو لپاره د یو خصوصي پولیس یونټ ضرورت دی. د پخواني پولیس افسرانو په وینا چې پنجاب او سند صوبه کې د مجرمانو د مخنیوي اپریشنو کې غیر تربیت یافته پولیس اهلکاران برخه اخلي او همدغه وجه ده چې په جرمونو کابو موندلو لپاره د کامیابۍ شره کمه ده. ادارې اخیری کلي کې ایلیټ پولیس یونټ د مهمو شخصیاتو په سیکیورټي نه دي لګول په کار، کینه د دوی به د ترهګرۍ مخنیوي کې افادیت ختم شي او په کار ده چې د ولس اعتماد حاصلولو لپاره یو ذمېواره پولیس مخې ته راشي، کم چې په ټولو صوبو کې وجود نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي تېره ورځ په کابل کې د یوې حملې له امله ګڼ خلکو ته مرګ ژوبله واوښتل. مقاله لیکي دا پیښه تر هغه وروسته وسوه چې تېره اونۍ افغان طالبانو د خپلو پسرلنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی و. بلخ نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي تر اوسه لا ایران ته د دې خبرې احساس نه دی سوی چې تېر کال د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتور هیوادونو ترمنځ تر اټومي تړون وروسته دوی ته څومره ګټې ترلاسه کېدای سي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته انیس اجمل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ وختي په کابل کې د یوې حملې له امله ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې برید چې هدف یې د وزارتونو حکومتي دفترونو سیمه وه، وروستو د بریدګرو امنیتي سرتېرو ترمنځ نښتې مشوې. د افغانستان د ولسمشر دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې ولسمشر د کابل په پل محمود خان سیمه کې برید غندلی دی. دا پیښه له هغې وروسته وشوه چې تېره اونۍ افغان طالبانو د خپلو پسرلي عملیاتو پیلولو اعلان وکړ. مقاله لیکي د نړیوالو اتحادیانو په ملاتړ افغان ځواکونه د میاشتو راهیسې هڅې کوي چې طالبان د سولې خبرو بیا پیلولو ته رضا کړي، خو تر اوسه په دې اړه څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د دفتر د یو راپور په حواله وایي په داسې حال کې چې طالبانو د چاودیدونکو موادو کارولو هدفي وژنو کې کمی راوستې دي، خو د زیاتې آبادۍ په ځایونو کې وسلوال په تیزۍ سره د نهې د ورځې د برید په څېر ځانمرګي بریدونه کوي. بلخانی یو ټایمز ورځپاڼه لیکي د تیر کال جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون وروسته به ایران د ممکنه اقتصادي ګټو لا احساس کوي. ورځپاڼه لیکي په ایران د امریکا لخوا لګیدلي بندیزونه پر ځای دي او وجه یې د دا هیواد په ترهګرۍ کې لاس لرل، د بشري حقونو سرغړونه او د بلاستیک میزایلو تجربې دي. مقاله لیکي ایران پر دې پوه دی چې د ټولو امریکایي بندیزونو لرې کول کله هم د اټومي تړون برخه نه وه. ورځپاڼه لیکي امریکایي کمپنیانې په ایران کې یوازې د ولسي هوابازۍ، قالینونو او زراعتو تجارت کولی شي. امریکایي ډالر چې پرې اکثره په نړیواله توګه تجارت کیږي، تر اوسه د ایران لپاره د ډالر په ګډون په نور امریکایي اقتصادي نظام بندیز دی. زیاتره بهر ملکی بینکونه له ایران سره په کاروبار کولو کې آزاد دي، خو په دې برخه کې زړه نازړه دي او یره لري چې دا شان به د امریکایي بندیزونو سره مخ شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري. فرانس پریس خبري اژانس د چین د دولتي رسنیو په حواله لیکي چې چین او هند د بیړنیو پوځي رابطو لپاره د یو ټلیفوني شمیرې لرلو کار ته نږدې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې چین د هند له سرسخت مخالف هیواد پاکستان سره ښې اړیکې لري او غواړي چې هلته د اربونو ډالرو په اندازه طریقیاتي پروژې پر مخ یوسي. په دې اړه هارون باچا نور تفصیل راکوي.
د چین دولتي خبري اداره سنها وایي د دغه هیواد دفاع وزیر چینګ وانګ کوان د ګل پر ورځ له خپل هندي سیال سره د خبرو پر مهال د پوځي رابطو لپاره د یوه ټلیفوني نمبر لرلو له خبرې سره اتفاق وکړ. د نړۍ دا دواړه ګڼ نفوسه هیوادونه په داسې حال کې چې د همالیه غرونو دواړه اړخونو ته د ځینو سیمو پر ملکیت یو له بل سره شخړې لري، په آسیا کې د نفوذ لرلو لپاره هم د یو بل مقابلې ته راوتلي دي. چین او هند په 1922 کال کې د هند شمال ختیځ ریاست اروناچل پردیش د ځینو سیمو پر سر چې چین یې د جنوبی تیبت برخې بولي پر پوله جګړه هم کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ نارامي په 2014 کال کې هغه وخت زیاته شوه کله چې سلګونه چینایي ځواکونه د هند تر انتظام لاندې سیمې لداخ ته ننوتل. سنها خبری ادارې د ګل پروز د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار لکول وویل چې حکومت یې غواړي له چین سره په ټولو سکتورونو کې دوه اړخیزه راکړه ورکړه او همکاري زیاته کړي. د هند خبری ادارې پریس ټرسټ آف انډیا بیا د نوموړي وزیر هغه خبر راغستې چې پکې د هند او چین ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو پر موضوع زور راوړی. د فرانس پریس اجانس لیکنه وایي هند د روانې میاشتې په پیل کې د چین پر هغه اقدام له غصې ډک عکس العمل وښود چې په پاکستان کې د فعال وسلوالې ډلې جیش محمد د مشر مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د شاملولو د هند حکومت د هڅو مخالفت یې وکړ. د لیکنې تر مخه چین د هند له سرسخت مخالف هیواد پاکستان سره ښه اړیکې لري او غواړي چې هغلته د بلیونونو ډالرو په اندازه ترقیاتي پروژې پر مخ یوسي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت د دې لپاره چې په هغه هیواد کې چین زیاتې پانګونې ته وهڅوي 13 جنوري میاشتې وویل چې د خپلې یوې شمالي برخې آئینی حیثیت لا پسې قوي کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا نیوزویک مجلې بیا د هند تر واک لاندې کشمیر کې په دې وروستیو کې رامنځته سوو نارامیو ته کتنه کړې ده. د مقالې لیکوال د کشمیر د مسلې په اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي چې تفصیل به یې له عبدالحی کاکړه واورو.
لیکوال جان ایلیټ د هند واک لاندې کشمیر کې د شته نارامیو په اړه لیکي چې په دې سیمه کې د شتمنو کورنیو ځوانان په لوی شمیر کې له وسوالو سره ملګري کېږي چې دا یوه لویه ستونزه ده. د ده په وینا آن کله ناکله دلته د داعش وسلوالې ډلې بیرغ هم رپانده ولیدل سي. د حریت کانفرنس یو مشر میرویس عمر فاروق نیوزویک ته ویلي چې په 1990 کال کې چې په کشمیر کې وسلواله مبارزه شروع شوې وه د هغه په مقابله کې دا ځل وجې مختلف دي. د په وینا په 1990 کال کې خلک غوسه وو او ځانونه پردي احساسول، خو دا ځل دوی له هند نفرت کوي. میرویس عمر فاروق وایي پوهیږي چې شدت پسندي د ستونزې حل نه دی، خو البته دوی یې کنټرولولای نه سي. لیکوال وایي چې هند تل دا وایي چې د کشمیر مسله د دې هیواد د کورنۍ مسله ده، خو د په وینا په دې برخه کې ډیر لږ څه سوي دي. د جان ایلیټ په وینا له پاکستان سره د سولې لپاره څو ځله کوششونه ناکامه سوي دي. د لیکوال په خبره د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په واک کې له راتلو وروسته د دې هیواد له پاکستان سره اړیکې نورې هم خرابې سوي دي. ای ایس دولت د کشمیر په اړه په 2000 کال کې د وزیر اعظم سلاکار وو. د نیوزویک ته ویلي چې هند په دې وروستیو کلونو کې په کشمیر کې د وسلوالي مبارزې د درېدو څخه څه خاص ګټه پورته نه کړه او د دې څه سیاسي حل نه راوستي. جان ایلیټ وایي فکر کېږي چې د کشمیر مسله د سرینګر او نوی ډیلی ترمنځ ده. د ده په خبره په داسې حال کې چې اوس په کشمیر کې د واکمن بهارتیا جنتا ګوند ګډ حکومت دی، نو دا یو ښه موقعه ده چې د دلی او سرینګر ترمنځ د فاصلو راکمولو لپاره ګامونه پورته سي. لیکوال وایي باید لومړی نوی ډلای په کال 1990 کال کې هندي فوج ته ورکړل سوي خصوصي اختیارات ختم کړي چې دا د ځای خلکو یوه غوښتنه ده. د لیکوال په خبره څارونکي دوام ګام دا یادوي چې باید نوی ډلای د حریت کانفرنس مشران وهڅوي چې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخلي. او بل کار نوی ډیلی ته دا کول پکار دی چې نور و کشمیرانو ته له پاکستان سره د خپلو تعلقاتو په تناظر کې ونه ګوري. او وروستی وړاندیز لیکوال دا کوي چې هند پکار دی په سمدستي توګه پرمختیایي کارونه وکړي چې ځوانانو ته نوکریانې ترلاسه سي او دارنګه د خپل مستقبل په اړه په دوی کې امیدونه پیدا سي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د صدیق افریدی په ژغ کې د یوې سندرې پر لور راګرځوم چې وایي سوله غواړو امن غواړو.
شزل میں وایو مونگا ہریو زاند دی وطن تا شزل میں وایو زیدنن پلار چھے ہو تنن گیا لے وایو خلف و خل تنجی دا مارا ورو را بلل غارو خلو کورا نایو کی دوازرو نا ترل غارو سولا غارو امن غارو دوا پخلا کول غارو خلو کورا نایو کی دوازرو نا ترل غارو چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلو ندی چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلو ندی او گورا سندھو نا چیز پاس پری پلو ندی چاڑو باتر کما پدی خاورا وہ سی دل غارو پھلو گورا نا یو کی دوازرو نا ترل غارو
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوري دایسي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي هغه کسان تیروتی چې ګومان کوي د بیګونه افغانانو په وژلو به د سولې لپاره د دوی اراده کمزوري کړي. صلاح الدین ربانی پرون پرته له دې چې د یو هیواد نوم واخلي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې د ځان د امنیت لپاره پر نیابتي ځواکونو له تکیې لاس واخلي. له بل پلوه د امریکا په ملي دفاع پوهنتون شوونکی او د افغانستان د کورنی چارو پخوانی وزیر علی احمد جلالی وای سوچ پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل نیابتي جګړه بند نه کړي په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی. په دې اړه نور حال فرشتہ جلال زیره کوي.
صلاح الدین ربانی په کابل کې تر پرونی خونړۍ حمله ورسته د سولې لپاره د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ، خو خبرداري ورکړ چې د سولې لپاره هڅې باید کمزوري ونه ګڼل شي. صلاح الدین ربانی وویل یو خبره باید واضح وي چې زموږ د سولې پیغام زموږ د کمزورتیا پیغام نه دی. د افغانستان خلک له خپل حق دفاع ته تیار دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د ملکي وګړو قتل او خونړۍ حملې د سولې ټینګولو لپاره د حکومت هڅې نشي کمزوري کولای. ښاغلی ربانی ټینګار وکړ چې له ګاونډیانو سره د متقابل احترام پر اساس د شو اړیکو ټینګولو ته لومړیتوب ورکوي، خو پر پاکستان یې غږ وکړ چې د سولې د ټینګښت له بهیر سره صادقانه مرسته وکړي. موږ خپلو ګاونډیانو ته په صراحت وایو چې نیابتي ځواکونه د هیچا خپل نه دي. نن په افغانستان کې دي، سبا یا بله ورځ به په بل هیواد کې وي، نو باید دوی وپوهېږي چې له سولې سره همکاري په سیمه کې له امنیت سره د مرستې یوازنۍ لاره ده. صلاح الدین ربانی په داسې حال کې پر پاکستان د صادقانه همکاري غږ کوي چې ټاکل شوی و د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل په اړه د څلور اړخیزو غونډو پنځمه په اسلام آباد کې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې استاد علی احمد جلالی آزادی راډیو ته وویل چې د سولې لپاره روانو هڅو مایوسونکې څېره خپله کړې ده. د ده په وینا د پاکستان لوري د نا اعلان شوي جنگ تر پای ته رسېدو دغه بهیر پایلې نشي درلودلی. دا چې د سولې لپاره څلور اړخیزو غونډو پایلې نه درلودې دلیل یې دا دی چې د افغانستان د مسلې حل او په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او طالبانو پر اړیکو ارتباط لري. افغانستان د پاکستان لوري له نا اعلان شوی جنگ سره مخامخ دی. څو چې پاکستان دا پریکړه ونه کړي چې له جګړې لاس اخلي، دا ستونزه به جاري وي. ښاغلي جلالي څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیاسي هڅو د دوام تر څنګ باید د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پراخ او پوځي قابلیت یې باید لوړ شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره په څلور اړخیزو ناستو کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو ګډون درلود. دا نه ده څرګنده چې په کابل کې پرونی حمله به چې ګڼ شمېر خلک پکې ووژل او زخمیان شول، د سولې لپاره پر روانو هڅو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز ولري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان په خوست ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې دود سلويشت پروژې تکمیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. یادې پروژې چې د خوست په اتو ولسوالیو کې د نږدې څلور اویا میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې، تېر ورځ پرانیستل شوې. د ملي پیوستون پروګرام ځایي مسؤلین وایي د هغو پروژو د ترمیم لپاره هم پلان لري چې مخکې جوړې شوې او دا مهال ترمیم ته اړتیا لري. نور حال خوست د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ خوستوالی حکم خان حبیبي د اسماعیل خیل اماندوزۍ په ولسوالۍ کې د یادو پروژو د بستې د پرانیست پر مهال مشال را لیدلی ویل چې یادې پروژې د تریزیو، باغ، صبریو، زازی میدان، اسماعیل خیل اماندوزۍو، موساخیلو، تڼیو او ګربزو په ولسوالیو کې ترسره شوي دي.
دوه څلوېښت مختلفې پروژې چې په دې کې پلونه، پلچکونه، محافظوي دیوالونه او نور مختلف پروژې دي چې د ملي پیوستون د برنامې په چوکاټ کې تکمیل شوي دي او په اتو مختلفو ولسوالیو کې 3.9 میلیون افغانیو په ارزښت تکمیل او په مختلفو برخو کې ګټې اخیستنې ته به نن رسمن پرانستل شي.
حکم خان حبیبي زیاتوي د دې پروژو ښه ځانګړنه دا ده چې دا پخپله د خلکو او د پرمختیایي شوراګانو د استازو په لاس په ښه کیفیت بشپړې شوي دي. د ملي پیوستون یو تن مسؤول اسدالله سلیمي وایي چې د ملي پیوستون د هغه شمېر پروژو د ترمیم پروګرام لري چې مخکې جوړې شوي او اوسمهال ترمیم ته اړتیا لري.
یو بل پروګرام چې د حفظ او مراقبت په نوم ده چې موږ د تېرې کړل شوي پروژو ترمیم په خاطر موږ دا پروګرام نیولی ده چې هغه پروژې چې یو خوا ورته پروژې ترمیم وشي او د بلې خوانه په لنډ وخت خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي.
د ملي پیوستون د دوه څلوېښتو پروژو د بستې پرانیسته د اسماعیل خیل اماندوزۍ ولسوالۍ اړوند د ارخیلو په سیمه کې د یو نوي پل په افتتاح سره وشوه. یاد پل چې 1.5 متره اوږدوالی لري د کلیوالو د 40 سلنې ونډې په اخیستو د نږدې 4 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی. د اسماعیل خیل اماندوزۍ ولسوال محمد یونس صدران وایي
تقریبا یو نیم کولی د کور کړلو په بر کې ونیو، نن ورځ عمله نه افتتاح شو. د درخیلو کوم زیاتره د خلکو اساسي دغه پل نه تیریږي. کالو کالو د خلکو ارموندو هغه ستونزې چې د پله په برخه کې خلکو لرلې، نن ورځ به انشاءالله په دغه افتتاح سره د خلکو هغه ستونزې سل په صد سره پش.
د یادونه ورده د ملي پیوستون پروګرام چې د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري، تر اوسه په خوست کې 1,478 کلی تر پخه خلاندې راوستي او په دې کلو کې 2,302 پروژې تکمیل کړي دي. ملي پیوستون پروګرام اوس هم د خوست په مختلفو سیمو کې 1,60 پروژې تر کار لاندې لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
له پاکستان خبریدونکو اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان سیویل سرویس یا د ولسی خدمت ادارې د زوال پر لور روان دي او باید د دې د اصلاح لپاره د فدرل پبلک سرویس کمیشن پر سپارښتنو عمل وکړل شي. شاهین بنیرۍ په دې اړه نور تفصیل راکوي.
اکسپریس ټریبیون په خپل ادارې کې لیکي د هر یو مل د عامه خدماتو په ادارو کې باید داسې خلکو ته روزګار ورکړل شي کوم چې په دا هیواد کې تر ټولو ډیر بصلاحیته وي. باید دوی د سیاسي اړیکو نه بالاوي او د حکومت د نظام چلولو لپاره تر ټولو ښه مشورې او مرسته ورکول شي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان سیویل سرویس یا د ولسی خدمت ادارې د زوال په لور روان دي. د فدرل پبلک سرویس کمیشن په یو تازه راپور کې لیکل شوی دی چې د سیویل سرویس چارواکي د پېښورانه صلاحیتونو د کمی سره سره د سیاسي مداخلت او اداري فساد ښکار دي. د 2014 کال لپاره د کمیشن راپور تیر ونه د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې شوی دی. په دې کې ډېری داسې خبرې دي چې زړه ماتوونکي دي او دا سپارښتنه کړې ده چې باید د غستونزې هوارې شي. اکسپریس ټریبیون د ادارې په پای کې لیکي چې په سیویل سرویس کې زوال تر ډېر حده د هیواد د تعلیمي نظام سره تړاو لري. تر اوسه پورې ریاست د تعلیمي نظام په اصلاح او قوي کولو کې هغه عمره سرمایه کاری نه ده کړې څومره چې پکار ده. ادارې لیکي تر کلونو پورې د ولسي خدماتو ادارې د ستونزو ښکار دي او د منصوبه بندۍ د وزارت لخوا د دې د اصلاح لپاره ځینې هڅې شوي هم دي، خو ولې دغه اصلاحات عملي کیږي ځکه نه چې یو خو په خپله بیوروکراسي د دغه اصلاحاتو د عملي کولو په لاره کې یو لوی خنډ دی، او بل سیاستدانان هم نه غواړي چې داسې نظام دې جوړ شي چېرته چې بیا دوی مداخلت نشي کولی.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د لوبو په اړه د یو خبر پر لور ستاسو پام را ګرځوم. ریټرز خبري اژانس د پاکستان کرکټ لوبډلې په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي هغه لوبډله د شل اووریزه کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې تر ماتې وروسته له بحران سره مخامخ شوه چې د هواري لپاره کرکټ بورډ اوس انضمام الحق ته د لوبغاړو د انتخاب دنده سپارلې ده. انضمام الحق اژانس ته ویلي چې د مشکلاتو په هواري به وخت لګیږي. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل اوروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان انضمام الحق ډیر ژر د لوبغاړو منتخبونکو په توګه خپل دنده پیلوي او د ویلي چې د لوبډلې مسالو هواري لپاره باید صبر وشي. تیر کال پاکستان په ټیسټ لوبو کې تر هغه وروسته د نړۍ دویمه لویه لوبډله شوه چې سریلانکا او بنگلاديش ته یې په سیریز او انګلستان ته یې په لوبو کې ماتې ورکړه، خو دې لوبډلې د 500 اورونو او شلو اورونو په لوبو کې بریاوې ترلاسه نه کړای شوې. انضمام الحق رویټرز خبری ایجنس ته ویلي داسې جادو نه لري چې د سترګو په رپ کې د لوبډلې مشکلات هوار کړي. د ده په اند د مسالو تر څیړلو وروسته وخت ته اړتیا ده چې هغه هواري شي. انضمام وایي له ده څخه دې ژر یا په بیړه د لوبډلې د مشکلاتو هواري تمه نه کیږي، باید صبر کار واخیستل شي. پاکستان په دې وروستیو کې په هند کې د شل اوریزه کرکټ په نړیوال جام کې لوی مقام ترلاسه نه کړای شو چې له کبله یې په لوبډله کې بحران پیدا شو. اژانس لیکي په وروستیو لوبو کې د ناکامیو له کبله وقار یونس د ټیم روزونکي له دندې استعفا ورکړه او شاهد افریدی د شل اوریزه لوبو له کپتانۍ لرې کړل شو. له دې سره سره د پاکستان کرکټ بورډ د لوبغاړو منتخبولو کاري ډله هم لغوه یا تحلیل کړه. پر دې وخت انضمام الحق د افغانستان کرکټ لوبډلې روزونکی و چې څو ورځې مخکې یې له دندې استعفا ورکړه او په پاکستان کې د لوبغاړو مشر منتخبونکی یا چیف سلیکټر وټاکل شو. شپږ څلوېښت کلن انضمام الحق رویټرز اژانس ته ویلي د ښې لوبډلې جوړولو لپاره اړینه ده چې له ګڼو لوبغاړو څخه انتخاب وشي او بیا د هغوی مهارتونو ځلولو لپاره کار وشي. اژانس د انضمام الحق له خولې زیاتوي دی به د خپل کار پر مهال له ستونزو سره مخامخ شي، خو د لوبډلې بیا جوړولو او بریالی کولو لپاره کار ته اړتیا ده چې دی به یې کوي.
راشد رحمت راشد رحمت بارہ ہار ہستے اوڑے راشد رحمت بارہ ہار ہستے اوڑے راشد رحمت بارانا ہار غستے اوڑ دے